Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی ګلستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست او ام ټکنیکی چاري سید قادر جلالوف مختوړي نن جمعه ده د حملوري 15 د اپریل اتلورم اپیل خبرونه کوو نن د اپریل څلورم د ماینونو د خطراتو په اړه د پوهاوي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې استازولۍ د دې ورځې په مناسبت یو راپور خپور کړی چې پکې راغلی افغانستان لا هم له هغو هیوادونو دی چې ځمکني ماینونه او ناچاودي توکي پکې د خلکو ژوند ته جدي ګواښ جوړوي. په راپور کې راغلی په 2023 کال کې سره صلیب د ماینونو او مهماتو په چاودنو کې د 540 کسانو مرګ ژوبله ثبت کړي چې پکې 400 ماشومان دي. سره صلیب دا هم ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې د افغاني سرې میاشتې رضاکارانو په مرسته په 50 هغو سیمو کې چې په ناچاودو توکو ککړي دي له 233,000 څخه زیاتو خلکو ته د ماینونو د خطرونو په اړه روزنه ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تیره میاشت راپور ورکړ چې په افغانستان کې هره میاشت له 50 څخه ډیرو کسانو ته د ماینونو او ناچاودو توکو په چاودنو کې مرګ ژوبله اوړي. د ادارې دا یادونه هم کړې چې اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 3.3 میلیونه خلک د هغو سیمو په یوه کیلومتري کې ژوند کوي چې په ماینونو او ناچاودو توکو ککړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي سره د حقابې او د افغان کډوالو په اړه خبرې کړې دي. په کابل کې د ایران سفارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت سلاکار او د جنوبی آسیا د برخې عمومي مشر محمد رضا بهرامي له ښاغلي متقی سره لیدلي. دغه سفارت زیاته کړې چې متقی د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې مثبتې ارزولي او د شته فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې پر اهمیت ټینګار کړی دی. د سفارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د غونډې په جریان کې بهرامي د ګاونډیتوب پالیسۍ ته غاړه ایښودل د بهرنی سیاست لمړیتوب ګڼل. همدارنګه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل په یو مطبوعاتي کانفرنس کې اعلان کړی چې دواړو خواوو د نوو پرمختګونو دوه اړخیزو اړیکو د اوبو موضوع او په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران او طالبان په خواله هلمند د ایران د حقابې په اړه سختو کړکیچونو سره مخ وو. همدارنګه په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې د ایران د حکومت سخت دریځو پالیسیو هم د طالب او هم د افغانستان د خلکو غبرګونونه پارولې دي. له پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ له پاکستان څخه د راستنیدونکو کډوالو لخوا د پولیو د لیک د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. د ادارې د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي له پاکستان څخه راستنیدونکي کورنۍ باید په پوله کې خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړي ترڅو د ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي. په 2015 کال کې په بادغیس کې د پولیو یو مثبته پېښه ثبت شوې. که څه هم د طالبانو حکومت تیر کال مثبتې پېښې نه وې تایید کړې، خو د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې 2023 کال په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پېښې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی هیوادونه دي چې پولیو په بشپړه توګه له منځه نه ده وړل شوی. له پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ په داسې حال کې له پاکستان د راستنیدونکو کډوالو ترمنځ د پولیو د لیک په اړه خبرداری ورکړی دی چې پاکستان غواړي د افغان تابعیت د کارت لرونکو شاوخوا 8 لکه کډوال له دغه هیواده په زور وباسي او ورده مخې دغه لړۍ پیل کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي هیواد یې ناټو کې پاتې کیږي، خو باید دغه تړون ټول غړي خپله پوځي او دفاعي بودیجه د کورنیو ناخالص تولیداتو 50% ته لوړه کړي. روبیو دا خبره پروند ناټو یا شمالي اتلانتیک پوځي تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې چې په بروسل کې جوړه شوې وکړه. هغه چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په کانفرنس کې د لومړي وار لپاره ګډون کړی و زیاته کړه. ولسمشر ټرمپ په ښکاره اعلان کړی چې نه ناټو ملاتړ کوي او موږ په ناټو کې پاتې کیږو. اروپایي هیوادونو بیا ویلي چې خپله پوځي بودیجه د پام وړ لوړه کړې ده. د ناټو سرمنشي مارک روټا هم ویلي په تیرو څو میاشتو کې دې برخه کې د پام وړ بدلونونه رامنځته شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونو حالت هم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې مهم مطالب له پاکستانه د افغان تابعیت لرونکو کارت کډوالو یا ای سی سی کارت هولډرز د ایستلو په اړه باندې د پاکستان د حکومت د سخت دریځو پالیسیو په خاطر تاسو ته رپورټونه لرو. له هغې دا چې په کراچۍ کې میشته یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي د پاکستان حکومت له لوري د دوی د پیژندنې او موجودیت په اړه د معلوماتو ورکولو په هدف د ګرځنده ټلیفونو شمېرو ته پیغامونه استول شوي او له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کېږي.
دا ټیم کراچی کې الا ډیر خراب ده، نه ایس ایس سی کارت ګوري نه پی وار کارت ګوري. چاپی ور کېږي کسان بیا پی وار کارت والا کسان هم بوتله پیسې مینو اخلې وهلې هم دي.
په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په پاکستان کې ډیری افغان کډوال وایي خپلې شتمنۍ لیلام او په نیمه بیه پلوري، څو له شړل کېدو ور د مخه خپلې جایدادونه او شتمنۍ راټولې کړې وي. په دې اړه هم تاسو رپورټ لرو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې په اړه باندې یوه غونډه جوړه کړې وه، چیرته چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر په غزه کې د اسرائیلو په بریدونو باندې اندېښنه وښوده.
د ټمپرری ریلیف اف د سیزفایر ویچ گیو فلسطینینز ا مومنت تو بریث،
د اوربند لنډمهاله راحت چې فلسطینیانو ته د آرام سا ورکولو فرصت ورکړ مات شوی دی. د مارچ لومړی رئیس د غزې د روغتیا وزارت په خبره باندې شاوخوا 1200 فلسطینیان د اسرائیلو په بریدونو کې وژل شوي. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته. په کراچۍ کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې د پاکستان حکومت له لوري د دوی د پیژندنې او موجودیت په اړه د معلوماتو ورکولو په هدف د ګرځنده ټلیفونو شمېرو ته پیغامونه استول شوي دي. په دغو پیغامونو کې چې یو شمېر دوی له ازادي راډیو سره شریک کړي، د افغان کډوالو پر ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکړل شوی. که څه هم د پاکستان حکومت کومې رسمي ادارې تر اوسه دا خبر تایید یا رد کړی نه دی، خو افغان کډوال وایي د دوی اندېښنې زیاتې کړي دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
دا میسج ماته پر نن پر لس بجې ماته راولېږي. دا میسج ما وکتئ سخت حالات شروع دی، انسان لاس اچول دی، نه پی وار کارت ګوري او نه سی سی کارت ګوري.
په کراچۍ کې افغان کډوال نواز و، دی دا کوي د پاکستان حکومت له لوري یې د ګرځنده تلیفون شمیرې ته یو خبرداری استول شوی چې د افغان کډوالو د پیژندلو او معلوماتو ورکولو په اړه دی. په دغه پیغام کې چې د ازادي راډیو سره شریک کړی، ویل شوی چې کراچۍ ښار کې د میشتو افغان کډوالو پر ضد د روان میلادي کال د اپریل په درېیمه نیټه عملیات پیل شوي دي. په دغه پیغام کې له خلکو غوښتنه شوې که چیرې افغان کډوال وویني، د پولیسو او رینجرز واکونو د مرستې شمیرې ته دې زنګ ووهي او معلومات دې ورکړي، او ټینګار شوی چې د راپور ورکوونکي هویت به پټ پاتې شي. نواز په دې اړه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل،
دا ټیم کراچۍ کې الا ډیر خراب ده، نه ایس ایس سی کارت ګوري نه پی وار کارت ګوري. چاپی ور کېږي کسان بیا پی وار کارت والا کسان هم بوتله پیسې مینو اخلې وهلې هم دي.
که څه هم د پاکستان حکومت کومې رسمي ادارې تر اوسه دا خبر تایید یا رد کړی نه دی، خو افغان کډوال وایي د دوی اندېښنې زیاتې کړې دي. یوې بلې افغان کډوالې د نوم نه خپرېدو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
د کراچۍ هم به شرمنده
دلته ټولو خلکو ته ویل سوي که چیرې مو کوم افغان ولیده موږ ته خبر راکړئ، موږ ډېر خپه او اندېښمن یو چې اوس به څه کېږي او افغانستان ته هم نسو تلای
او به افغانستان هم برگشته نمیتونیم.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کاري کمیټې هم د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه دغو پیغامونو ته په اشاره سره ویلي، دا د هر هغه چا پر وړاندې بشپړ تبعیض دی چې د افغان په څیر ښکاري. د پاکستان حکومت په جنوري کې اعلان کړی و چې د ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکي کډوال باید د مارچ تر 1 پورې له دغه هېواده په خپله خوښه ووځي، کنه نو له ټاکلې نیټې وروسته به د دوی په وړاندې له زوره کار واخیستل شي. د اپریل لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان د افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لړۍ چټکه کړې او لسګونه افغان کډوال چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې نیول شوي وو د تورخم له لارې افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. تورخم کې د کډوالۍ د برخې ځینو مسؤلینو پاکستاني خبریالانو ته ویلي چې دغو کسانو د ای سی سی په نوم کډوالۍ کارتونه درلودل او بې اسناده کډوال هم پکې وو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو یونیسیار د اټکل له مخې 1.5 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې له دې شمېرې شاوخوا 3 لکه ای سی سی کارتونه لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو
هر ورځ شپه او ورځ.
آزادی رادیو تا غوغی است. اوس هم ورزو د افغان کډوالو په ارتباط یو بل رپورت. په پاکستان کې ډیر افغان کډوال په ځانګړي ډول د ای سی سی یا د افغان تابعیت کارت لرونکي وایي لدی هیواد د دوی د استلو د بهیر له پیل سره سم اړ شوي چې خپل شتمنۍ لیلام او یا په نیمه بیه وپلوري. یو شمېر دوی چې له 500 کلو رئیسی په پاکستان کې میشت او کاروبار لري وایي کارونه یې سقوط شوي، دوکانونه یې تړلي او څوک یې ملکیتان په نیمه بیه هم نه اخلي. ډیری دا زیانګالي کسان په اسلام آباد او راولپنډی کې دي چیرې چې پاکستاني چارواکو پر افغان وګړو فشار زیات کړی چې له دې ښارونو ووځي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
رحمت الله چې د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لري د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې اوسیږي. دی وایي له دې هېواد د بی اسنادو افغان کډوالو او د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو د ایستلو بهیر په پیلېدو سره اړ دي چې د خپل کورونو وسایل، شتمنۍ، کاروبار او سوداګري لیلام کړي. دای چې له څلوېښتو زیاتو کلونو راهیسې پاکستان کې اوسیږي او اوس د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دی. ازادي راډیو ته وویل د دغه افغانانو لړلې یو شمېر چې په تیرو څو لسیزو کې په پاکستان کې واړه او لوی کاروبارونه پیل کړي دي وایي دوکانونه یې تړل شوي او هیڅوک یې توکي په مناسبه بیه نه اخلي. عبدالله چې په اسلام آباد کې د موبایلونو او فرنیچرو کاروبار کوي ازادي راډیو ته وویل دوی وایي که افغانستان ته وشړل سي د کاروبار د بیا پیلېدو لپاره پیسې نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د اټکل له مخې په پاکستان کې 1.5 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې له دې ډلې شاوخوا 800 زره یې د افغان تابعیت یا ای سی سی کارتونه لري. په دې وروستیو کې یو شمېر افغان کډوال سره لدې چې قانوني ویزې درلودې ونیول سول، وشړل سول او په دې هیواد کې د خپلو کورونو او سوداګرۍ پرېښودو ته اړ سول. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې دا کډوال باید د مارچ تر 1 پورې له دغه هیواد ووځي، کنه نو په خبره یې د اپریل په لومړۍ نیټه به د دوی پر وړاندې له زوره کار واخیستل سي. پاکستان د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو پروسه شدیده کړې او لسګونه افغان کډوالي چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې نیول سوي وو د تورخم له لارې افغانستان ته شړلي دي. په تورخم کې د کډوالو چارو ځینو چارواکو پاکستاني خبریالانو ته ویلي چې په دې کډوالو کې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لرونکي او بې اسناده افغان کډوال شامل وو. پاکستان د 2023 کال د نومبر له میاشتې راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په خبره تر اوسه له پاکستانه 560 زره زیات افغان کډوال ایستل شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
آزادی رادیو ته غواګی است. کولی شئ د آزادی رادیو پروګرامونه په آزادی رادیو دات کام کې هم چې د نړۍ هر ځای کې یاستې واوري. اوس هم د ماینونو د خطراتو په اړه باندې د یو رپورت لرو. نن د اپریل 4 د ماینونو د خطراتو په اړه د پوهاوی نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې استازولي د دې ورځې په مناسبت یو راپور خپور کړی چې پکې راغلی افغانستان لا هم له هغو هیوادونو دی چې ځمکني ماینونه او ناچاو دي توکي پکې د خلکو ژوند ته جدي ګواښ جوړوي. په راپور کې راغلی چې په 2023 کال کې سره صلیب د ماینونو او مهماتو په چاودنو کې د 504 شپږ کسانو مرګ ژوبله ثبت کړي چې پکې 404 دیش ماشومان دي. سره صلیب دا هم ویلي چې په تیرو دوو کلو کې د افغاني سره میاشتې رضاکارانو په مرسته په 15 هغو سیمو کې چې په ناچاو د توکو کړي د 233000 څخه زیات خلکو ته د ماینونو د خطرونو په اړه روزنه ورکړل شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا هم ویلي دي چې هر میاشت 1500 افغان ملکانو ته د ماینونو په چاودنو کې مرګ جوړ لاوړي. اوچا په خپل یو ریپورت کې چې د میاشتې خبر کړی دی ویلي سکال د ماین پاکي او د عامه پوهاوي لپاره نږدې 22 میلیون ډالر ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي د ادارې راپور ورکړی چې په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه او 3 لکه خلک درنه ماینونو او ناچاو د مهماتو په یو کیلومتر کې اوسیږي او ژوند یې له خطر سره مخ دی. او چا اندېښنه خولې ده چې افغانستان لا هم په شدت له چاودیدونکو توکو ډک دی. د افغانستان په جنوب کې کندهار، هلمند او زابل او په ختیځ کې کونړ او ننګرهار له هغو ولایتونو دي چې نسبت نورو ته پکې زیات ناچاودي مهمات او ماینونه پاتې دي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د خدماتو ادارې یو ان ماس راپور ورکړی چې تیر 2023 کال افغانستان کې د ماینونو په چاودنو کې د مرګ ژوبلو څخه باندې 80% ماشومان په تیرو اپتیرا هلکانو ته اوښتی ده. 2023 کال یو 340 کسان د ماین په چاودنو کې وژل شوي او 403 نور ټپیان دي چې د وژل شوو لډلې 115 تنه واړه ماشومان په تیره بیا هلکان دي. د امریکا د مرستو په بندیدو د اندېښنه لا هم دوه چنده شوه چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ پروژې چې وارده مخې فعالیتونه کمرنګه شوي او له سقوط سره مخ شي. د ناروې د خلکو مرستندوی موسسه چې په بشري چارو او ماین پاکۍ کې فعالیتونه بوخته وه اعلان کړی چې د امریکا د مرستو د بندیدو په سبب خپل فعالیتونه ځنډولي وو. د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو نړیوالو مؤسسو د څارونکو او همغږۍ ادارې MATC هم ازادي راډیو ته ویلي چې تمویل د نشتوالي له کبله فعالیتونه ټکنی شوي دي او په غالب ګمان چې په 2015 کال کې به د ماینونو د چاودنو په لامل افغان خلکو ته په تیرو ملکیانو ماشومانو ته د مرګ ژوبلو کچه لا پسې زیاته شي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر ترکوایی د مارچ لومړی څباندې 1200 فلسطینیان د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. خغلی ترک ټینګار وکړ چې ژر تر ژره باید په غزه کې اوربند ټینګ او د بشري مرستو اجازه ورکړل شي. د اسرایلو صدر اعظم ویلي غواړي پر حماس فشار زیات کړي چې ټول رغمل خوشی کړي. حماس د امریکا او اروپا لخوا ترګرډاله ګڼل کیږي. وسام په دې اړه تفصیل د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنځم پورز د منځني ختیځ په تیرا د غزې د ورستي وضعیت په اړه غونډه درلوده. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر ترکو ویل
د ټمپرری ریلیف اف د سیز فایر which gave Palestinians
the urban land mahala rahat che falastiniano pe ke da aram sa akhistalo fursat paida kard la main zatlale da gaza de rokhtia wazarat pa waina da march le lumrai niti raise da israilo pauzi amaliato le 1200 khadir falastiniano wajli che lektar la 300 shal mashmanam pe ke shamil di da stogno wadanayo khaymo rokhtuno aw khwanzay bombari dawam lari da gozayun pe shumul che falastiniano ta da warkata che falastiniano ta da warkada kawlo amr shway hata aga waqt che falastini koranayo akhtar al manzaham په بریدونو کې څه کمایرانه غه ولکر ترک د اسرایلو یو روسي هوایی بریډ چې پکې د هغه خبره 15 روغتیا پالان او بشری مرستندویان وژل شوی د وحشت واړو وباله د چهارشمې پورز د ملګرو ملتونو په یو ودانه کې چې ویل کېږي د کډوالو یو پنغاله پکې وو. د اسرایلو په هوایی بریډ کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت په خبره لږ تر لږه 16 کسان وژل شول. د اسرایلو پوځ بیا وویل دا ودانه چې مخکې یو روغتون وو اوس د حماس د قومندې یو مرکز ګرځېدلی وو او دوی هدف وګرځاو. حماس چې د امریکا او اروپا لخوا تراګره ډله ګڼل کېږي د اسرایلو دا ادعا په بشپړه توګه رد کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د بشري حقونو عالي کمشنر ولکر ترک ټینګار وکړ چې په غزه کې باید سمدستي دا بریدونه متوقفه او اوربند ټینګ شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي د اسرایلو په بمباریو او ځمکنیو عملیاتو کې د خلکو د ډېرې زیاتې مرګ ژوبلې په اړه سخت خواشینی دی او باید سمدستي اوربند ټینګ شي. اسرایلي چارواکو ویلي په غزه کې به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشمې په ورځ ویل غواړي غزه ته ړنګه برخه کړي او ګام په ګام فشار زیات کړي چې حماس اسرایلي ارغمل بیرته دوی ته وسپاري. د اسرایلو دفاع وزیر اسرایل کاتس ویلي د جنګ د پای یوازینی لار دا ده چې فلسطینیان د حماس غړي وباسي او ټول ارغمل خوشي کړي. د اسرایلو پوځ د رفح جنوبي ښار او شاوخوا سیمو د بشپړې تخلي مرهم ورکړی دی. اسرایلی پوځ ویلي غواړي د تصفیه پرمختلو سره په غزه کې یو امنیتي کوریدور رامنځته کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیو ته غوږیست. اوس هم د امریکا د ولسمشر لخوا په بیلابیلو هیوادونو لاغړلې په افغانستان د تعرفو د لګولو په اړه تاسو ته یو مرکه لرو. ځینې افغان سوداګر وایي د امریکا له لوري د لګول شوې 10% تعرفي بعد افغانستان پر سوداګری منفی اغیز ولري. دوی وایي که څه هم امریکا سره د افغانستان د سوداګری کچه د تیر په شان لوړه نه ده خو د اندازه تعرفي به نور هم کمزوري کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د متقابل سوداګرۍ او تعرفو په نوم د خپل نوي فرمان لمخې د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو ترڅنګ پر افغانستان هم 10% تعرفه لګولې. زموږ همکار فیروزی عزیزی له یو افغان ملي سوداګر عبدالاحد صادقی سره د دغو اندېښنو په اړه باندې مرکه کړې ده.
موږ خو دونه زیات صادرات امریکا ته نه لرو، ډېر کم توکي دي د صادراتو لپاره چې موږ لرو، خو بیا هم د افغانستان پر دغه باندې صادراتو باندې اغیز کوي.
داسې د افغانستان توکي راځي په مختلفو لارو باندې، البته په مستقیمه توګه د افغانستان امریکا ته نه خو د نورو هیوادونو په مرسته باندې د افغانستان توکي ځي امریکا ته رسیږي. که تاسو راته ووایئ چې د سوداګر بچونه له مشکلاتو سره مخ کې، دا اوس د افغانستان د سوداګرۍ وضعیت ته په کتو چې په خپل له زیاتو مشکلاتو سره افغانان خصوصا سوداګرو دا صادراتو په برخه کې لارې پې بندیږي یا نور تعرفي او دا په وضع کېږي. د افغانستان اقتصاد هم تاسو ته معلوم ده، دا تعرفي وضع کول به آیا سوداګر له مشکلاتو سره مخ کا؟
ډېر غټ مشکلات سره مخ یې په واقعیان هم د افغانان په اقتصاد کې کمزوري دي او د دې حالات کمزوري دي. نو د دې صادرات و امریکا ته یې که اروپا ته یې پر دې باندې تعرفه وضع کېدنګ یا په ګوړېدنګ دا ډېر بد اثرات لري.
تاسو د یو افغان سوداګر په توګه د امریکا له حکومت څه غواړئ چې دا اوس د افغانستان وضعیت ته په کتو دوی باید څه کړي وای؟
موږ خو دا د امریکا سره بلکې د ټول نړۍ سره دا غواړو چې د افغانستان د تجارانو سره کومک وکړي او د افغانستان د ولس سره کومک وکړي. حکومتونه او نظامونه خو په خپل حال کې جلا دي، د هغو سره چې کومه پالیسي دي سره لري هغه بیا د دې کار دي، مګر د تجارت په اړه خو موږ دا دغه غوښتنه لرو د ټول دنیا د ملکو سره، د امریکا سره بلکې د جرمني او د اروپا د نورو ملکو سره موږ دا غوښتنې لرو چې موږ تعرفه راکښته کړي بلکې پورته یې نه کړي. د افغانستان سره باید تعرفه لکه هندوستان چې زموږ سره تعرفه کمه کړې ده بلکې صفر کړې ده، همدغسې دنیا زموږ سره دغه همکاري وکړي چې زموږ صادرات ټول دنیا ته وسي.
د یو افغان ملي سوداګر سره مو د هغه اندېښنو په اړه مرکه واورېده چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا پر افغانستان د 10% تعرفې د لګولو په اړه لري. د امریکا ولسمشر د افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو باندې 10% وارداتي تعرفې لګولې دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
اوس هم ورزو یو راپور ته چې د نوموتی شاعر او د پښتو د غزل پلار امیر حمزه شینواری پاړه ده. د پښتو د غزل پلار امیر حمزه خان شینواری څوک کله زیږیدلی او د غزل د پاچا خطاب چا او کله ورکړ، څومره کتابونه لیکلی او د خپل وخت نور شاعرانو سره څه توپیر و؟ په دې اړه د ازادي راډیو خبریال راشد خټک یو رپورټ لري چې یوه برخه به تاسو ته دلته خبره کو.
حمزه که شاعری شو دستان یا اوتنی کشوي، بیا څنګه د پیغلې د غزل وزیږولې؟ دا د ابوالمراد امیر حمزه خان شنواری بیت ده. دا بیت ښه وخت لیکلی و چې کله یو ملګري ویلي و چې د حمزه شاعري نیا ده، یعنی زړه ده. حمزه شنواری چې د خپل وخت کره کتونکو او لیکوالانو د غزل باچا، بابای غزل، رئیس المتغزلین، د پښتو ارستو او د فخر خیبر په نومونو نومولی و. په کال 1901 کې په لنډي کوتل کې د ملک میرباز خان کره د ستمبر په میاشت کې زیږیدلی و. هغه یو مفکر، فلسفي، صوفي، ناول لیکونکی، ډرامه نګار، کیسه لیکونکی او سفرنامه نګار هم و، خو زیات شهرت یې د شاعر په حیث موندلی دی، ځکه چې د هغه شاعري د پښتو د کلاسیک او نوې شاعرۍ ترمنځ د یو تړون او پل حیثیت لري. حمزه شنواری ته د پښتو د غزل پلار یا بابای غزل ویل کیږي، خو دا نوم په لومړي ځل چا ورکړو؟ په دې هکله په مردان کې د پښتو ادب محقق او لیکوال میا وکیل شاه فقیر خیل مشال رادیو ته وویل چې د غزل باچا خطاب ورله سمندر خان سمندر ورکړی و، خو حمزه شنواری تر دې وړاندې هم بیخي گمنام نه و.
سمندر خان سمندر چې دا وخت د حمزه بابا امسر او اغم یو لوی شاعر مونږه بولو، ام په هر صنف باندې تبازمای کړی ده او په پښتو دغه کې شاعرۍ کې لوی نوم موندلې ده. نو دغه سمندر خان سمندر حمزه بابا ته د غزل د بادشاه خطاب ورکړو. مونږ وته د غزل بابا وایو کنه، هغه وته د بادشاه خطاب ورکړو، د غزل بادشاه. دا داسې وا چې په 1940 کې 15 مارچ باندې، یعنی 25 مارچ 1940 کې، د حمزه بابا مرشد چې و سید عبدالستار شاه باچا یو ادبي ټولنه د هغه په دغه باندې حمزه بابا جوړه کړې وه چې د هغې بزم رحمان نوم. دغه بزم رحمان دغه لاندې یو کالینه غونډه وه، د کال یعنی سالانه غونډه چې ورته موږ وایو، او دغه غونډه مالګې منډې په پارک کې وه. په پېښور کې د مالګې منډې چې کومه ده کنه، مکمنډي بیا چې ورته وي، موږ ورته مالګې منډې وایو، خلک ورته مکمنډي وایي. دغه په پارک کې یو غونډه وه، پای کې مشاعره وه. نو حمزه بابا هم پای کې شریک وو، او سمندر خان سمندر بابا هم پدای کې شریک وو. نو ډېر شاعران پاغې کې شرکت کولو او مشاعره وه. حمزه بابا نمبر چې رالو دغه مشاعره دغه چې وکنه طرحه د کاظم خان شیدا په دې مصره وه. سیاه مار په نظر نه راځي ماخام دی، شاعرانو په دې باندې خپل تبازمایي کوله، خپل غزلې وي، خپل شعرونه وي. بیا حمزه بابا وار رالو، نو هغه بیا خپل غزل وي چې هغه یو څو شعرونه، یو شعر دوه دلته زوایمه، او هغه داو د دعوت یې رقیب کړي انتظام دی، خدای دې خیر کړي نوی رنګ د انتقام دی، تور سترګې دې زما زړه ته پذیر دي، بیا حبشو په کعبه تړل لام دی. چې دا شعرونه وي، دا شعرونه اورولو چې د پښتو ژبې دغه وتلی او دغه نوموړی شاعر سمندر خان سمندر په سټیج باندې پاسېدو، او دا دغه وخت کې د دې شعرونو اورولو سره دغه وخت کې حمزه بابا ته د غزل د بادشاه خطاب ورکړو. د هغه نه پس حمزه بابا د غزل بادشاه مشهور شو، او تر اوسه پورې حمزه بابا موږ ته بابای غزل هم وایو، خو هغه ته د غزل بادشاه خطاب ورکړو، او اوس هغه بابای غزل باندې مشهور دی.
خو د ملکنډ په اله ډنډری کې د پښتو ژبې سندرغاړي او شاعر سردار یوسفزي مشال رادیو ته وویل چې حمزه شنواری په اولس کې شهرت له هغې پس وموندو چې رفیق شنواری یې کلام د موسیقۍ سره وړاندې کړو.
چې کله رفیق شنواری راغی، نو حمزه بابا لکه د نور وځلید، او د همه نړۍ پښتنو په زړونو کې ځای پیدا کړو، او تر دې دمه دی هم. رفیق شنواری ډېر یو بلا شکار و، سره د دې چې کوم څه یې غږول نه یې هارمونیا، نه رباب، نه تبله، ځکه چې هغه چې به کله موسیقي کوله یا کمپوز به یې کوو، موسیقار لکه هنرمند سندرغاړی خو پوهېږي سړی ورته څنګه په خوله ووي، هغه هغه شانتې ویل شي، خو تر کومه چې د موسیقۍ خبره ده، نو هغه به هارمونیا والا ته د موزیک به ورته چې ته به داسې غږې، نو دا به ورته هم په خوله غږوو، رباب والا ته به هم رباب په خوله غږوو، تبلې والا ته به هم لار سمه والا نو رفیق شینواری یو داسې ستر شخصیت و. نو رفیق شینواری د ډېر کلامونه د حمزه بابا په ډېرو هنرمندانو په خیال محمد په ناشناس په داسې ډېرو سترو سترو شخصیتونو باندې هغه
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مهروي